있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن او وضعیت په نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربایم. د پاکستان د انګلیسي ژبه وتلی ورسپانې ډان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی سره د خبرو لپاره د قومي مشرانو یو په کابل ته د تلولو خبر ورکړي. اگر چې په دې اړه نور معلومات نشته، خو که دا پلاوی کابل ته تللی وي، دا به په تیرو څو ورځو کې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د پاکستان لخوا ورغلی دریم پلاوی وي. موږ په دې موضوع نن د خپل میلمه سره خبرې کوو، خو وړاندې رل دی چې خپرونه پیل کړو، ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځو.
ویان احمد الله ارچیوال. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار شیرپور سیمه کې د توغندي د لګیدو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې پر یو کور توغندی لګیدلی. د دغه وزارت وایان عبدالنافع ټاکور په دې اړه ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګیدلی او کوم تلفات نه لري. کور خالی وو او څوک پکې نه وو. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د مازان په څلور لارې کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و، دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره د خبرو لپاره کابل ته د قومي مشرانو د یوې ولس کسیزې ډلې د تلو خبر ورکوي. ورځپاڼه وایي چې دغه پلاوی پرون کابل ته رسېدلی. تیره اونۍ د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د پاکستاني علماو یوه ډله هم کابل ته تللې وه. دغه ډله له پاکستاني طالبانو غواړي چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې د خپل مقاومت څخه خلاص واخلي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله د زعفرانو صادرات سږ کال زیات شوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو مسؤول الیاس نیازي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې له هرات څخه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 270,000 ډالرو ته رسېږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت څخه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالرو صادر شوي. تیره اونۍ افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 25,255 میټرک ټنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو څخه شوي. یادې ادارې دغه شان ویلي چې تیره اونۍ کې ټول ټال له افغانستانه 4,086 ټنه صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د ګاز دولتي شرکت ګازپروم لاتویا ته د ګازو د لیږد بهیر بند کړی. د روسیې د ګازو دولتي شرکت ګازپروم لاتویا ته د طبیعي ګازو د لیږد بهیر ظاهرا د ګاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراو. روسیې له دې مخکې نورو اروپایي هیوادونو هنګري، بلغاریا، فنلینډ، هالینډ او ډنمارک ته هم د ګاز لیک په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت د ورکړې لپاره یې د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه کړې وه. د روسیې د طبیعي ګازو لوی شرکت ګازپروم پرون په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګازو د لیک بهیر یې ځکه درولی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت یې د اوکراین د دونیسک د ختیځې برخې له سلګونو زره اوسیدونکو غوښتي چې له خپلو مینو ووځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پرېکړه کړې. زیلینسکی تیره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. ایراني چارواکي وایي چې د وروستیو ورښتونو، توپانونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي. د ایران د سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د تیرو دوه ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په پایله کې لا هم د پلازمینې تهران او د چارچاپیره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایز چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په پایله کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کووید 19 ټیسټ بیا مثبت راغلی او ډاکټر یې ویلي دا پونیت بیرته پرې راګرځېدلی. بایدن نه اویا کلن دی او د کرونا معاینه یې لومړی ځل د روانې جولای میاشتې په 21مه مثبت راغلی وه. نوموړي هغه مهال د کرونا معتدل علائم درلودل. هغه پرون تر دې وروسته چې د کرونا ټیسټ یې مثبت راغی یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې علائم نه لري او د خپلو شاوخوا خلکو خوندیتوب لپاره به ځان ګوښه کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
به هم ستړي مشي هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې ملګري شوي د هغو لپاره یادونه کوم چې موږ په خپل نن خبرونه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د یو پاکستانی پلاوی کابل ته پتک خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د چارو کارپو مولانا خانزیب ململ. مولانا صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
سلامونه احترامات تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته ډیره مننه.
مولانا صاحب په تیرو څو اونیو کې د تحریک طالبان سره د خبرو لپاره د پاکستان د سویم پلاوی دی، فکر کوي دواړه اړخونه هوکړې ته نږدې شوي او کله هوکړې لري شوي؟
مسله دا ده چې د خبرو په حواله باندې خو د ډیر وخت نه کوم حرکت دی غلی دل کیږي روان دی او د خبرو د جرګې سره سره ځنی اړخونه ځنی خبرې داسې مهمې دي چې هغه دلته د ولس غږ دی، د ولس اواز دی، ځکه څومره هم چې جګړه دلته کې د باجوړ نه تر د وزیرستان سواته پورې چې دا څومره سیمه ده او دا 15 کاله کم حالات تیر شو نو د ټولو نه زیات بد اغیز او بد اثرات دا دلته په اولس باندې شوی دی. اولس دلته کې تباه شوی دی په دې جنگ کې په دې حالاتو کې. نو یقینا چې د خبرو په حواله خو ډېرې هیلې هم شته او د اولس دا غوښتنه هم ده چې دلته کې نور د جنگ نه دا وطن دا خاورې ستړي شولې. دلته امریکا 10 کاله تیر کړلو، د دوها تړون پکې مینځ تراله ډېری خبرې اترې وشولې. نو باید چې د جنگونو د خاتمې نور دلته کې فیصله وشي، ځکه د ولس د ژغورنې د بچکولو او د پرمختګ یوازینی لار ده چې خبرې اترې وشي او آزاد خپلواکي جرګې وشي چې دغې په نتیجه کې امن راشي. دې سره تړلې بنیادی خبره دا ده چې یو اړخ ته د افغانستان ریاست دی، بل پلو باندې پاکستان دی او دلته په ایمیز کې چې کم دا سیمه دا کم پښتانه دي دا ولس دی. نو د دې ریاستونو د بدخوی او د بد چلن او د یو بل سره د اړیکو د ګډوډۍ د ټولو نه زیات زور چې کم دی نقصان دا دلته کې پښتنو ته نه خپلې غباندی روزي. نو باید یو دغه د ولسی جرګو بڼه دا دغه د قبایلي مشرانو یو شکل دی. دا چې ډیر سخکارا هم په میدان بیانې نه دي، اگر چې د جرګو روایت دی چې جرګې ځنې خبرې پټي هم ساتي مزل هم داغي پټي او دلته کې باید چې د ریاستونو په کچه باندې اعتماد راشي، ځکه دا لانجه چې کوم ده دا د ولسونو ترمنځ نه ده، د پښتنو ترمنځ نه ده، د ریاستونو ترمنځ دا کړکیچونه را روان دي او نتیجه او داغي بد اثرات د پښتنو تر وتی دي. د دوها تړون چې کله ورشو داغي په نتیجه کې دلته په ټوله منطقه کې یو چاپیریال بدل شو، نوی نوی حالات دلته کې منسرال. نو دا هم د دې خبرې دلیل دی چې باید خبرې به وشي خو د خبرو بنیاد چې کوم دی دلته د دې سیمې د دې منطقې د دې ولسو دا کلمی دا تکلیفونه په پام کې ساتل پکار دي. ځکه ولس قام خو په دې جګړه کې فریق نه دی، نه د ولس د چا سره جګړه وه، او که د هر لوري نه ډس شوی دی او که گزار شوی دی. ماجوال صاحب، موږ نن همینو چې د باجوړ نه د وزیرستان پورې دا سیمه کنډر کنډر پرته ده، بازارونه تباه شوي دي، په زرګونو خلک دلته کې مړه شوي دي. دا د پښتنو وینه ده، غږ خو خامخا به کوي چې دوامدار امنیت او پرمختګ د هرې جرګې د هرې خبرې بنیادی او لوی داغه منګ یو 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 خند او ځن چینو. نن هم د نواپاس نواله تر د انګور اډه پورې دا تجارتي لارې چې کوم دی د پښتنو د بدامنۍ په تش نامه باندې تړل شوي دي.
مولانا صاحب، تاسو ویل چې په دغه جګړو کې د قبایلی سیمو او دغه سیمې چې کومې دي د باجوړ نه واخله د وزیرستان پورې دا متاثره شوې دي، کابل ته چې تر اوسه پورې کوم پلاوی تللی دي، په دې کې د قبایلو استازي شته؟
په دې کې یقینا چې کوم خلک لیدل کېږي، نو د دې سیمې د دې منطقې خلک هم په دې کې شته دي. یعنی داسې خو نه شي کېدلی دا د جرګو روایات مې ګڼي چېره یا په زرګونو خلک شي یا د هر کلي نه سړی شي، هم د دې وطن خلک دی په ظاهره باندې. خو زمن د ولس چې کومه خبره ده یا چې کوم دلته کې د ولس بالغ دماغ چې کوم د حالات ساری ویني، نو هغه غوښتنه دا ده چې باید جرګه چې کوم ده د پښتنو روایت دادی چې دا ډېره خپلواکي دا د ازادۍ، ځکه چې جرګه تش اسې جوابونه وړل راوړل نه دي تر څو پورې چې جرګې ته بنیادی اختیار د مسایلو د حل ورنکړی شي. دا هغې سره سره د دواړه اړخونو چې کوم دی، دواړه ګوندي اړخونه چې کوم دي، فریقین لانجمار چې کوم دي، د دې خلوصي نیت په کار دی د یو مسلې د ستونزې د حل لپاره. د بد مرغه نه دلته چې کومې خبرې روانې شي، نو دلته یېره په ولس کې دا را پیدا شي چې د 2004 یا 3 د شکی د تړون نړیواله تر اوسه پورې چې کم یو جرګه شوی کم لوړ شوی دی، نو هغه ناکامۍ ته تللی دی. دا هغې په نتیجه کې بېدبارۍ راتلې دي، یو پریق کړي بل پریق کړي دي، او چې کله بیا جنګ راغلی، تاوان راغلی، نو دا بیا دلته په ولس باندې راغلی دی. نو یو یره هم په ولس کې شته دی، او د خبرو په حواله باندې یو ماحول په دې وخت کې جوړ دی باید چې د دې نه ګټه واخیستلی شي. ځکه دلته کې امریکا موجود وه، د اوسه پورې ویل کېدل چې امریکا ده، ځکه د هغې په ضد باندې جګړه ده یا دغه رنګې مقاومت روان دی. نن هغه جواز او دلیل هم د مینځ نه تللی دی. په زرګونو پښتانه چې کوم دی لکه دا په زندانونو کې پراته دي، لا پته دي، لا درکه دي. نو باید موږ وایو چې که څوک د خپلو ګټو خبرې کوي، نو دلته د ولس خبره دې وشي چې د ولس په زرګونو قیدین زندانیان چې کوم دی نن هم په جیلونو کې دي، په کار دا ده چې دغه راپرېښودل شي. د دې جرګې د خبرو ته دا قیدین چې کوم دی دا په سمدستي توګه پرېښودل په کار دي چې مخې مزل ته یو حالات جوړ شي، یو ماحول جوړ شي، او د خبرو د ښه کېدل او د کامیابۍ امکانات مخې ته
دي. پوښتنه دا ده چې که چېرته په دې جرګو کې د قبایلو نمایندګانې د قبایلو استازي دي، نو دوی باید دغه ستونزه راپورته کړي، کنه فکر کوي چې دغه خلک واقعا نشي کولی چې د قبایلو یا دغه خلکو چې متاثره دي دغه استازیتوب وکړي؟
یقینا چې دلته خو څه جرګې څه نه څه دا مشاورت په شکل کې شوي دي، خو دلته ضرورت د دې خبرې دی چې صرف په کوټو کې یا په بندو دروازو کې چې کوم دی د ولس د تقدیر د راتلونکي پرېکړې هم نه دي پکار. پکار داره چې وخت په وخت باندې دلته په ځمکه باندې داسې موږ ډېر ولسي مشران لرو، پیاوړي خلک لرو، سیاسي مشران لرو چې د هغوی سره مشاورت کېږي، ځکه سار له چې کله یو بد حالات راشي نو د هغوی نه مرسته او مدد غوښتل کېږي. نو هیڅ څوک په دې وخت کې د پام نه د نظر اچول نه دي پکار. یعنی پریزه چې کومه ده یا په دې وخت کې چې پړکمه راځي، نو دا د ریاست په پالیسو باندې راځي. ټول حالات خو د ریاستي غلطي پالیسو په نتیجه کې راغلي دي، زور ولس ته راغلی دی. نو اوس په دې وخت کې د ریاستونو ذمواري دا ده چې د ولس بچکول، د ولس ښه ژوند، پرمختګ دا هدف ګرځول پکار دی. او د هغې سره سره چې کوم په ځمکه باندې زمونږ مشران دي، سیمه ایز مشران دي، دغه رنګې سوداګر مشران دي، سیاسي مشران دي، پکار دا ده چې د هغې سره پراخې سلاګانې کېږي، د هغې سره یو لوی مشاورت کېږي. نو هیله شته دی، امکانات شته دی، ناهیلي کېدل نه دي پکار. نړۍ په سر ډیر جنگونه هم راغلي دي، د جنگونو نه پس خبرې شوې دي، همدغه شان په خبرو باندې خبرې راغونډیږي. او هر اړخ چې کوم دی په افغانستان کې دی، خو ټول مسلمانان دي، ټول پښتانه دي، او جنگونو دی نور ځپلي، نور دا خاوره دا ولس د جنگونو توان نه لري. هغه چې هر څوک مخې ته راځي د جرګې په شکل کې، نو چې مقصد او مخدای چې نوی نوی جنگونه دی منځ کې تر
راځي. مولانا صاحب، د داسې ویل کېږي چې تحریک طالبان د پاکستان سره په خبرو اترو کې قبایلی سیمې غواړي چې بیرته خپل پخوانی حالت تستنی کی، آیا د قبایلی سیمو خلک هم دا غواړي چې بیرته د فاټا حالت ته بیرته وګرځي؟
دا خو په بنیادی طور کمنګور ګورو، یو سیاسي مسله دلته کې پاتې شوې ده. په دې حواله باندې مختلف نظرونه هم زما په خیال باندې انزمام او نه انزمام او یاد پښتونخوا برخه او نه برخه، دا یو داسې مسله نه ده چې د دې په بنیادی جنگونه وشي یا د دې په بنیادی جګړې وشي. یقینا چې دا یو سیاسي نظر کېدلی شي، په یو اړخ په بل اړخ باندې کېدلی شي، او د زمانو نه دلته یو سیاسي مبارزه شوې وه د حقوقو لپاره. زما په خیال باندې داسې یو بشر یو پښتون نشي کېدلی چې اگر د دې مخالفت وکړي چې یاره ولس دې د خپل حقوقو څښتن او مالک وګرځي. دلته آئین راغلی دی، دلته کې دا کوم تدای چې مونږ جاړو، دا کوم حالات چې جاړو، دا خو د دې په نتیجه کې چې دلته لا قانونیت و، دلته تش په نامه باندې دا سیمه د پاکستان برخه کړې شوې وه، نه د پرمختګ څه پروژې دلته راغلي وې، نه دلته د ریاست کوم ادارو شتون لرلو، تش په نامه باندې بس اسې په هوا کې فنډونه او عربونه به اعلانېدل او په ګراوند باندې به تلو. نو زمونږ سوچ دا دی دلته چې کوم سیاسي فعالین دي، مدني فعالین دي، داغې سوچ دا دی چې د ولس مسایل ټچ کول پکار دي. لکه مونږ چې د لارو خبره وکړه، د ناواپاس او دغه رنګې د ګوسړۍ لار او د خرلاچي او د کریمنګله پورې او دغه رنګې د د چترال د د د درپاسه پورې یا د بنشي چې کوم د غلاري دي د افغانستان په لور، د ولس مسایل دادي په کار دار چې د ولس له مسایلو په زیبانی نور د سیاستونه دلته رانوړل شي، چې دا غینه دلته یو بل سیاسي انتشار جوړیږي. جګړه په دې خاور باندې په دې نه وځول غني چې انزمام په کار دی، او انزمام دا سیاسي مسله وا او په سیاسي مبارزه او جدوجهد باندې دا یو نتیجې ته رسیدلی. د نورو حقوقو دلته مطالبه په کار ده، موږ به خلک اومنو چې نورې ګټې او حقوقو دي سینو دي منطقې ته د خبرو د
جرګې لاري راځي. تر اوسه پورې چې د تحریک طالبان سره د خبرو لپاره کوم پلاوی افغانستان ته تللي، دغه پلاو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې نه دي شوي او دوی ګیله لري، د دې څه علت دی؟
بنیاد دا دی ارچیوال صاحب، دا ډېر یو غټ حقیقت هم دی. په دې وخت کې چې کمنګ وګورو، نو د ملک پارلیمان چې کوم دی، دا د ولس سره جرګه ده، په حقیقت کې لوی جرګه ده. د صوبو چې کوم صوبایي اسمبلی نه دي، نو دا د ولس په لاندې کچه باندې یعنی نماینده فورمونه دي، په هغې کښې د ولس مشران ناستي. په دې وخت کښې هم غوښتنه دا ده، غالبا تاسو ته به هم علمي، یو میاشت وړاندې د پاکستان د پارلیماني ګوندونو د پارلیماني کمیټه یو غونډه شوې وه، د پاکستان د پوځ او دغه رنګې نور استخباراتي ادارې هم په هغې کښې ناستې وي. په هغې کښې هم په دې خبرو باندې بحثونه شوي دي چې کوم سټیک هولډرز دي په دې مسله کې، کوم سیاسي ګوندونه دي، هغه نظر لري، هغه د ولس نمایندګي کوي، باید چې هغه په انبوري په دې ایشو باندې د هغوی خبرې واورېدل شي، د هغوی تجاویز مخکې بوتلل شي، او دا هر څه چې کېږي نو بیا د سبا دپاره دا پارلیمان ته مخې ته راوړل پکار دي. ځکه پارلیمان د دې ولس نماینده فورم دی، او د دې ولس د ریاست په ګټه او تاوان کښې هغوی شریک دي او پرې پوهېږي. نو پارلیمان د منځه وړل نه دي په کار، که په لاندې کچه په هره حواله باندې خبرې کېږي، وهل او راغونډول چې کوم دی، دا بیا د هر یو جرګې د مسلې د راتلونکي د نیکهیلۍ په بنیاد دا په کار ده چې دا د پارلیمان د لارې راغونډي.
خو لکه څنګه چې تاسو وویل، مخکې دغه شانت غوښتنه هم شوې وه، او بیا د پاکستان خارجه وزیر هم دا خبره تکرار کړي، نو بیا ولې د دغه سیاسي ګوندونو سره غونډې او مشورې نه کېږي؟
زما په خیال باندې چې کومې خبرې اترې روانې دي، یعنی خدای دې وکړي چې دا لنډې شي، خو دا مسایل چې کوم دی یا دا کومه پېښه شخړه چې کوم ده، دا ډېره هر اړخیزه جوړه شوې ده، ډېر اړخونه هم په دې وخت کې پیدا کړي دي. نو سیاسي ګوندونه یا سیاسي نماینده خلک چې کوم دی، دا هېڅوک د پامه ځکه نه کوي غورځولې چې هغوی په دې مسایلو کښې نیغ په نیغه باندې د زیانونو او د تکلیفونو سره یعنی مخامخ شوي دي. د بېنظیر بټو په شانته کښې لیډره، یا دغه رنګې د مې افتخار حسین پشان تکي سړي داغ بچي چې کم دي يا د عوامي نسلګون په زرګونو سياسي وګړي يا نور پښتانه ټول ولس دا پدې کې وځل شو موږ چې د ولس خبره کوو د سياسي ګوندونو خبره کوو نو دا د پامه نشي غورځول کېدی خو شاید چې دا خبرې د لا په ابتدایي سټیج کې یا کوشش کول پکار دي چې را دا خبرې مخکې لاړې شي نو دا به خامخا دغه سياسي ګوندونو تجاویز ته هم راځي او پارلیمان چې کوم دی په باقاعده توګه دا په تیر وخت کې چې کومه پارلیماني کمیټه ناسته وه دا پریکړه پکې کړې شوې ده چې دا ټولې خبرې بدلته پارلیمان ته راوړل کیږي او هیڅوک چې کوم دی د خیر د خبرې د جرګې د خبرې د امن مخالفت نه کوي اصول دا دی چې اسینو د امن او د جرګې په نامه باندې سار لدته یو بل شر او فساد جوړ نشي نور تبعی دی ولست سره نشي ځکه نن هم چې کوم دی د باجوړ نه د وزیرستان پورې ولکونو خلک زمون کډوال دي خپل سیمې نن هم پیچې دي د وزیرستان ډیر ولست چې کوم دی نن هم په خوز او پکتیا کې د کډوالۍ په کیمپونو کې ناشي نو د شتو کاله هغه جنگ چې کوم بد اثرات دي نو هغه نن محمد ندی راټول کړي باید چې د نورو جنگونو او د نورو زیانونو نه دا خوره بچ کړی شي ځکه امن چې کوم دی دا هدف او مخه په کار ده او ډیر په احتیاط باندې د دې کې تک په کار دی چې د ولس او د سیمې د منطقي چې کوم خېګړي دي چې هغه د پامه ونه غوړي.
مولانا صاحب ستاسو معلومات سړي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اصلي د جنجال موضوع څه شی ده؟
جنجال مسله خدا دا چې دلته کې کم دا شل کال حالات و چې لیداله نو یقینا د تحریک طالبان په شکل کې چې کم یو وجود دلته کې رااله کم یو تحریک دلته کې رااله نو کړه دي هر اړخ یې لکې کې خدای دې وجود نه خو انکار نشي کېدلې من دا یې نو چې دغه د ټي پی پی په نامه باندې هم په زرګونو زمنګ د دې وطن خلک دې پښتانه دې تر بل طرف نه غوڼي دراغلي او په زرګونو دلته منګولې چې هغه هم په دې جنگ کې وجل شو دا غي کورونا هم ران شو دا غي کلی هم په کې وران شو ځمکه نن هم دا غي شړې پرتې دي نو دې جنگ هر طرف ته اړخونه پیدا کړې دي او چې شل کال یو سنځه و چلیږي او دا غي سره په زرګونو خلکو دغه رنګ د تحریک په شکل کې ولاړی د جنگ په شکل کې ولاړی یقینا چې دا غي شاته غوښتنی بهاني دا غي شاته دراتون کې په حواله باندې یو سوچ همشته دي ځکه دلته یو بالکل یو اجنبیت کومینس کې راغله دي د ولس دولتونو ترمنځ او دا غي سره سره چې څوک په دې ادم بدمنه کې نه پني غباني ککل پیدا شوې دي او دلته مسله به هم سیاسي ده اصل مسله چې کوم د دوها د تړون لاندې کومې پریکړې شوې نو په هغه کې دا و چې د پاکستان خاوره به هم د چا په ضد نه کاریږي د افغانستان خاوره به هم د چا په ضد نه کاریږي دلته موږ د ریاستونو د جوړک خبره چې کوو دا مسله د ریاستونو ترمنځ راځي د افغانستان چې کوم په موجود وخت کې واکمن خلک دي دا یو پرېشر یو فشار په هغه باندې هم شته ځکه یو مسله د پاکستان په لور باندې د افغانستان د طرف نه پیدا ده او یقینا په تیر وخت کې د کابل چې کومه اداره و دا غیم ډیر شکایتونه او ګیلې پیدا وي نو دلته کې جنجالونه په منځ کې شته او دا جنجالونه سیاسي خبرې دي یعنی دا څه ذاتی خبرې نه دي او د سیاست دلاري د جرګې دلاري یا د مفاهمت دلاري یعنی دا ناممکن نه ده غني چې حل دي نشي په دې کې مزل کېدل شي او دا جرګې خپلواکي په کار دي مشاورت پرې کې پراخول په کار دي او د پارلیمان دلاري مشاورتونه چې کم دي دا میدان تر اوستل په کار دي
خو که تاسو حالات ته وګورئ تر اوسه پورې د پاکستان سیاسي ګوندونه او یا د پاکستان قبایل لاغ شانت چې په کار ده د خیبر پښتونخوا قبایل لاغ شانت چې په کار ده د په دې خبرو اترو کې په اعتماد کې نه دی غشتل شوی نو دغه حالات ته په کتو باندې فکر کوي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي په یو فایل ته ورسیږي
او یقینا چې کومه خبره ما مخکې وکړه چې را جرګې پر اخول په کار دي دولت مشاورت په کار دي نو دلته زمنګ د دې خبرو د ناکامۍ بنیادی وجوهات هم د دې په تیر وخت کې کم شوې دي چې بس خبره په داسې توندۍ سره راټولې کړې شي چې دلته په ولس کې نور نه باورې د هغه په نتیجه کې منځ ته راشي نو په کار دارا چې دلته دولت چې راکم تکلیفونه دي چې بالکل په دې جنگ کې د پرېخ نه زیات تباہي او زیان چې کوم دی دولت تر رسیدلې دي اوس دولت سره هیلي هم شته چې امن راشي خبري وشي جرګي وشي خدا خطر نه هو ممکنات هم شته پراتلونکي کې ځکه په تیر وخت کې د هر یو جرګي او د تړون نه پس بدمنی راغلي ده بیا چې کله لانجلا شي نو د پاکستان جازونه په پرچی گزاري ولس سیمه پریده او بمباري نه شروع کیږي نو دغه یره په ولس کې موجود ده د دې لپاره د ولس باور دا لازم دی او دا غیر لپاره لار چې کنده دا سیاسي ګوندونه دي ځکه سیاسي ګوندونه دا بالکل سټیک هولډر دي په دې مسله کې هغه یو دریض لري په دې مسله کې هغه د دې مسلې د حل پلار باندې هم پويږي نو دا یو چې دا پارلمان خبره بار بار کیږي په کار دار چې دا خبره ډېر د بنیاد نه پارلمان د لارې روانه کړې شوی وي. یقینا چې پراتونکو کې به ځنې خطرات یا ځنې ګیلي یا ځنې ناکامۍ نه راتللې. کمزوری شته دی په تیر وخت کې شوی دی په اوس وخت کې شته دی. او د جرګو د خبرو یعنی هر کله دلته په ولس کې شته دی د خبرې مخالفت په یو شکل هم نه دی په کار. او د ښکول لپاره چې کوم دی سوچ او پلان په کار دی چې دا غي په نتیجه کې د تیر وخت نه عبرت واخیستل شي او وڅېړل شي چې ولې تیرې جرګې او خبرې ناکامې شوې دي یا په دې جرګه کې څومره امکانات ډېرې دي شي د کامیابۍ په لور باندې یا داسې بنیادی مهمه خبرې چې سره لږې په نتیجه کې سوالونه نه پیدا کیږي دا غي په نتیجه کې دلته پر ریاست کې بل یو جګړه نه پیل کیږي.
ښه مولانا صاحب، که تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت یو پایلې ته ونه رسیږي دا به د خیبر پښتونخوا پر امنیتي حالت او څه اغیزه وکړي؟
نو د امنیتی حالات په حواله خو چې مونږ وایو د دې سیمې د منطقې چې کوم نړیوال چاپیریال دی دا هم مونږ په پام کې لساتو، ځکه دا ټوله منطقه چې کوم دا په سیاسي توګه باندې یو عدم استحکام ته تللې ده. په دې وخت کې افغانستان داسې یو آیسولیشن ته تللې ده، ټول د افغانستان ریاست منطقه چې په نړۍ کې د هیڅ چا سره سفارتي تعلقات قدرې هم نشته دي. داسې پاکستان چې کوم دی د نړۍ په ادارو کې ډېر شکمن دی، امکانات شته دی چې مخې ته هغه د نور مسایلو ته رفتار شي. د هغې سره سره دلته کې چې کوم دا حالات منګینو نو دلته کې یعنی امن نه دی راغلی. نن هم دلته داسې باوري امن نشته دی، هدفي وجنې چې کوم دی روانې دي په یو شکل بل شکل کې یې طرحې پولیس کې روانې دي. نو د بده مرغه نه پښتانه د دې حالاتو ته آشنا شوي دي. او که چېرته دا جرګه ناکامۍ ته ځي دا خبرو دا کومه پروسه چې دا خوده دي نه کې چې دا ناکامه شي، یقینا چې دا غي اثرات نیغ په نیغ زمون دي منطقي تربیه هم روزي. دا خطرات هم دولت سره شته دي او دا هر څه چې کوم دی د اوس نه ممکن کېدل شي که خبرو په ذریعہ باندې یو عمل روان دي. نو باید چې په خبرو کې کمی کمزوري دي کم سوري دلته کې په دغه شکل کې پیدا کړی شوی دي چې د دې د بندولو لپاره ډېر یو لوی یعنی یو تفاهم په کار دی د سیاسي ګوندونو ترمنځ. او دا غي په نتیجه کې چې کوم دی دا د عمل پروسه، د امن پروسه، دا د سیاست پروسه، دا د خبرو د جرګې د عمل چې کوم دی دا ډېر په میدان باندې منظم او مضبوط کړل په کار دي. نو دا امکان شته چې دا منطقه د جنگ نه بچ شي. دا نه ونه یو نړیوال رقابت را روان دی د چین او د امریکې، د هندستان او د پاکستان، او دا غي په نتیجه کې دا ټول سیمه چې کوم ده د افغانستان او د نوې زیلې د پښتونخوا یا د پښتونخوا د ټکه پورې دا سیمه دا د حالات ښکار ده. او پراتون کې کوم دا امکانات شته چې ردی سیاسي حالات او اثرات به نور هم دلته کېږي؟
ښه، په دې وروستیو کې په باجوړ او نور پخوانیو قبایلي سیمو لکه وزیرستان کې ځینې داسې اشخاص چې د جمعیت علما اسلام سره یا نور مذهبي ډلو سره اړیکې لرلې دوی په نخښه شول او وژل شول، د دې څه لامل دی؟
یعنی دا شکل چې کوم کیږي د خبرو په پروسه باندې نو دلته کې دې ته تقویت هم ملاویږي چې یو اړخ ته خبرې روانې وي یا یو طرف ته ډزبندي او سول اعلان کړی شوی ده. نو معلومیږي دا چې دې خبرې ډېر اړخونه جوړ کړي دي، یعنی ډېر داسې نور قوتونه هم شته دي چې هغه دا غواړي چې دا خبرې ناکامې شي یا هغه هم دا غواړي چې د خبرو د برخې نه یا د امن د پروتین هغه بارګنی ځان غني. یقینا چې امن دلته ډیر اسان هدف نه دی چې حاصل وکړي شي. دا جرګه کامیاب شي نو دا غي نه پخ هم دلته کې تلويخ کاله داسې بربادي په دې خاور باندې جوړه شوې ده چې د نړیوال قوتونو د سیمایز قوتونو داسې خلک د وطن کې روزل شوی په دې خاور باندې چې امن ته ګواښونه خوشته دي په یو شکل کې بسنه ته پاغې کې کمیرا شي. او سل په سل دلته کې دا خبره په عمل کرا وصل چې یاره د یو جرګې په نتیجه کې به بالکل سل په سل امن راشي دا مشکلات شته دي.
ډېر زیاته مننه
په دې باندې کار وشي او موږ به هیله لرو چې خدای دې وکړي چې د جرګې د لارې دا خبره راوړي.
ډېر زیاته مننه مولانا خانزیب، ستاسو د خبرو نه ډېره مننه او اوریدونکو ته مننه چې تر اوسه پورې زموږ سره او زموږ د خبرونې وخت هم دومره ښه وختونه ولرئ.